السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجلز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر محمد صافی پر مخ وړي. د ولسي جرګې او شمار وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وشل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت له امله رامنځته شوي دي. د فراه چارواکي وایي د ایران په ملاتړ سلګونو وسلوالو پر دې ولایت پر مختلفو سیمو بریدونه وکړل. د نورو موضوعاتو جزئیات هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلې دي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه، او د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړ چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د تېرې چهارشنبې راهیسې د شاولي کوټ ولسوالۍ د ماڼو چنار پر قرارګاه تر برید وروسته له بېلابېلو سیمو تر اویا زیات ملکي کسان له ځانه سره نامعلوم ځای ته بیولې دي. ښاغلی دورانی زیاتوي،
د دې د جملې څخه چې اویا نفره کېږي وہ نفر بشادت رسولی دی دی جملے سخا وشل نفر سور دی اڑان دی لا کڑی دی چہ وہ ہم دری دیش نفر دی سرور سر دی پر زبورے دا کے برس والا پلٹن روانی دی چہ دی مختص سرگن سی نو بولان دی بدرات وسی.
پولیس وایي شایي دغه کسان له وسلوالو سره د نه همکارۍ په تور برمته سوي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا اقدام غندلی او هغې د بشري او اسلامي اصولو څخه سرغړونه بللې ده. دغې ادارې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي کړي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګند دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیځو رسنیو ته منلې وه چې د ملا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید کړی و او مړ شوی دی. د طالبانو دغه ویان ویلي وو چې د رشت کلن عبدالرحمن چې په حافظ حالت مشهور و د جولای پر شلمه د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو لوی مرکز د چاودیدونکو موادو ډک موټر په واسطه برید وکړ. د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون څلور پولیس د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د هلمند د امنیت قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه په بولان سیمه کې سوې او دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په همدې حال کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس افغان پولیس وژل سوي دي. پنټاګون دا خبره منلې او هغه یې یو تصادفي برید بللی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه د څېړنو لومړنیو نتایجو ښودلی چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې دمخه پولیس رسېدلی او په تصادفي ډول دا پیښه سوې ده. ځواک وایي په وژل شویو پولیسو کې درې قمندانان هم ول او دوه نور ټپیان سوي دي. د ایش وسلوالو په جوزجان ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور د دې ډلې درې غړي وژلې دي. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري د سیمې د خلکو په حواله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو مړي نن سهار څلور بجې د قوشتېپې ولسوالۍ په علملیک کلي کې موندل سوي دي. بلخوا د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي په مرکز تالقان کې د ناچاودېدلې هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه تنه وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې یوه پشکر غوښتل دغه مرمۍ اره کړي او له اوسپنې څخه یې د کار وسایل جوړ کړي. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهرې کې وروسته له هغه لاسلیک سو چې د روسیې پوځ او د سوریې اپوزیسیون خبرې وکړې. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له غوتلورو سیمو څخه دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول سوی. دا سیمه په هغو خبرو کې انتخاب سوې وه چې په استانه کې د ایران، روسیه او ترکیه په منځګړیتوب د سوریې د سولې په اړه جوړې شوې. لا هم تر اوسه د خوندیزون د ځنګ څارنې میکانیزم پر سر د وخشي د اختلافاتو لکه د تړون په بشپړ ډول نه دی اجرا شوی. او د پولند د ولسمشر ویاند وای د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوی قانون کې ځینې نیمګړتیاوې ویني چې په وینا د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي. اندری لپینسکی دا ونه ویل چې ولسمشر به دغه مسوده رد کړي که به په دې اړه د اساسي قانون د محکمې نظر واخلي. د لپینسکی په خبره ولسمشر اندری دودا د سترې محکمې د مشر د ټاکلو په برخه کې د دوو مادو ترمنځ توپیر ویني. د پولند سنا مجلس نن سهار دغه مسوده تصویب کړي چې د واکمن پاپولست ګوند لخوا ملاتړ کېږي. ولسمشر دودا یوشت ورځې وخت لري چې دا قانون توشیح کړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وای د هلمند او بدخشان پیښې چې لسګونه افغان سرتیری پکې وژل شول په اصل کې د اورګانونو ترمنځ هم غږی او کمزوري مدیریت نتیجه ده.
تیت وکونه ولی صحیح راپور نه ورکی هاي د امریکایان د دې لپاره غلدي چې موږ ملي اردو د منځیوسی.
د فرا چارواکی وای د ایران د استخباراتو په ملاتړ سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مختلفو سیمو حمله کړې ده. دا هم اوري چې د کندهار چارواکي وي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې طالبانو او یا ملکی کسان برمته کړی دي. ولسی جرګه له ولسمشر غنی غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو د جرګې په وینا استعفا دې وکړي. او ستره محکمه د اسانو خدمتونو له لارې د دې ادارې ډېر کارونه کمپیوټري کوي.
ستر محکمې کې اوس چې د مونږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالی سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غوړ جوړ کړو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وای د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان سرتیری ووشل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي حبیبه سادات وایي داسې پیښې ډېر ځله له دې عمله شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته سم راپور نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمبار په تیروتنه کې شوی او د افغانستان دفاع وزارت د هلمند او بدخشان دواړه پیښې په جدي ډول څېړي. واصل وسال په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په ګرش کې په افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي سرتیرو هوایي برید یوه تیروتنه ګڼي، د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان د داشان پیښو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت بولي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي حبیبې سادات د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل زیاتره وخت داسې پیښې له دې امله رامنځته کېږي چې امنیتي ځواکونه سم راپور نه ورکوي.
د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځ یوسي بیرته ایران کې که زموږ سره همکاري کوي. هیله مند یم چې د امنیتي ځواکونو جدي توجه و دې ټکي ته.
د وروستیو راپورونو له مخې د هلمند د ګرش کلسوالۍ د پرچاوي په سیمه کې تیره ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 افغان پولیس ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. چارواکي وایي په وژل شو افغان سرتیرو کې د پولیسو دوه قومندانان محمد ولی او ناصر هم شامل دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې پر ورځ په ویلامه کې وویل چې د هلمند په ګرش کلسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید په تیروتنه کې شوی او پر وژل شوو خواشي نه ده. په ویلامه کې راغلي چې د دغې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. بل لورته په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون 13 تنه سیمه ییز پولیس لومړی نیولي او بیا یې وژلي دي. طالبانو د برید مسولیت منلی او د وژلو سرتیرو د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر کلي هم نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په ګرش کې په افغان سرتیرو برید په تیروتنه کې شوی خو د هلمند او بدخشان دواړو پیښو د څېړلو لپاره پلاوي ټاکلې چې په دې اړه دقیقې څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري
سندې وشتي با شوی د اغې لپاره هیئت ټاکل شوی د کپدې کې کومه غلطي شوی وي چې هغه غلطي را برسېره کی یو بد پیخه و مونږ ور باندې غمجنیو د سی باید نوې شوی خو را منسته شوی دا او غلطه به دغه سی غلط پامی شوی دا نو د دې لپاره تحقیقي یو وسمه هغه پسته زمونږ په لاس کې دا منطقه زمونږ په لاس کې دا زمونږ قوتونه ورغلي دي
د لوم نظر نه چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو تر هوایي حمله لاندې راځي بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې تکرار شوې دي د ولشیر غړي نیلوفر ابراهیمی وایي کچېرې د افغان امنیتي ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت د سرتیرو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي د دشن پیښو مخنیوی به ناشونی وي واصل وصال ازادي راډیو کابل
پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې او شمر وکیلانو د هلمند او بدخشان پیښې چې په کې لسګونه افغان سرتیري وژل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده د هلمند چارواکي تاییدوي چې 14 افغان ملي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغه پولیسو د سیمې د جګړې په سیمه کې یونیفورم یا د پولیسو جامې نه وې اغوستي او بلکې په ملکی جامو او ملکی موټرو کې د طالبانو پر ضد جګړې ته وتلي وو د فراه ولایت پر پښتکو ولسوالۍ کابو 300 تنو وسلوالو برید کړی دی ویل کېږي چې په دې برید کې دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتې د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه برید ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی نور حال لسیمې څخه د احمد شاه فطرت پر رپورټ کې اورو
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه دولت د وسوالو مخالفان یو ستر حمله پر پښتکو ولسوالۍ په شاته بولې ده ولایتي چارواکو په خبره کابو 300 تن د دولت وسوالو مخالفانو دغه ولسوالۍ پر ودانی حمله وکړه د فراه ولایت د والی مرستیال محمد نصر سرینن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د تیر شپې په جګړې کې دوه لور ته مرګ ژوبله اوښتی ده دغه په خبره په دې جګړې کې شپږ دولتي سرتیري او همداشان دوه لسنه دولت وسوالو مخالفان هم وژل شوی دي
300 نفر با سلاح‌های مجهز و ثقیل به رهبری و کمک برای منطقه ما
کابو 300 تن دولت و سوال مخالفان د بهرنی استخبارات په مرسته سره تیرش به د پښتو کوپر ولسوالۍ حمله وکړه چې په ترڅ کې زمور د معلومات لمخې 12 تن دولت و سوال مخالفان وژل شوی هم داشن د ملي پولیس شپږ سرتیر هم په دې برید کې وژل شوی دي لبل خو دولت د سوال مخالفان ویان بیا خپل لور ته مرګ ژوبلې ده د رسنۍ سره خبرو کې رد کړی ده د فراه د والی مرستیال محمد نصر رسولي په فراه کې د ستې جګړو الهتونه د بهرنی هوادونو لاسوهنه بولی او دغه هوادونه دولت د وسوال مخالفانو په سمبالش او تجهیز تورن کړل دغه په خبره بهرنی هوادونه نه غواړي چې په فراه کې ستري پروژې لکه د بخښ آباد د اوبو بند ورغول شي
قرار گزارشات او اطلاعات رسیده از منابع اپراتیفی مو د ای روزا توسط کشور پاکستان و کشور ایران
در ستر راپورونو پر اساس په دې ورځو کې د ایران او پاکستان هوادونو لخوا د دولت د وسوال مخالفانو سره مرستې لري شوی دا ځکه چې دغه یوادونه نه غواړي په فراه کې مهم پروژې لکه د بخښ آباد بند ټاپي پروژه او نور مهم کارونه ترسره شي د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په فراه کې دولت د وسوالو مخالفانو بریدونه یو بیا زیات شوی دی که څه هم د فراه ولایت پښتکو ولسوالۍ مخکې له دې امن وخو په وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې هم د دولت د وسوالو مخالفانو حضور پراخ شوی دی
د فراه ولایت پر پښتکو ولسوالۍ مو د وسلوالو د برید پاړه واوریدل چې د فراه د مقاماتو پونه د سیمې په ځانګړي ډول د ایران استخباراتو ورسره ملاتړ کړی دی په دې برید کې وسلوالو سره او دواړو خو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده وسلوالو بیا د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې اویا ملکی کسان برمته کړي دي امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو دغه کسان د شاولیکوټ له څو کلیو څخه په دې خاطر بیولي چې د هغوی سره همکاري نه کوله خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د تیروني رئیس د شاولیکوټ له مانو چنار او ځینو نورو سیمو څخه لا بیا زیات کلیوال له ځان سره بیولي د کندهار د امنیت کمانډاني ویان زیاد دراني وایي وسلوالو د تیر چهارشنبه په ورځ د شاولی کوټ د مانو پر قرارګار لبرید ورسته دا کسان لزان سره نه معلوم ځای ته بيولي دورانی وای وسلوال مخالفین وطن برم تسیب کسان وجلی خوشلتنه بیرته خوشکړی او درجهش له حمله درک دی
د دې د جملې څخه چا یا نفر کیږي و نفر به شهادت رسولي د دې د جملې څخه او څن نفر سورج وړاندې لکړي دي چې و څام د دې دیش نفر د دې سره ورسره دي
د پولیسو بیان وای ممکن وسلوالو دا کسان دا غوي سره د نامکاری په تور برم تکړي وي خونه مړی وای د ملکی کسانو د خلاصون لپاره هڅه پیل کړي
چې معلوم چې په وړاندې د عملیات اجرا کې او د نیول شوی خلک به ټول د دې منځل مل وحشت د خلاص خپل کورونه ته بسنه نسی تر اوسه پورې دا چې برس په خپل تن روان دي چې د دې مختص ترمن سي نو وړاندې به درات وسلوالو
تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د ملکی کسانو د برم تکول پاړه بشری بنسټونو تبصره کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په تاسو وانه یا په دلاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو استفاده وکړي. د دې جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د شنبې پر ورځ د ملي یووالي حکومت په کمزوري مدیریت تورن کړه. ویل چې له دې عمله په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د هیواد چارې هم سم پر مخ روان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
ولسی جرګه په هیواد کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام د نامنیو زیاتوالی او د ځینو وزیرانو لخوا قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لمن وهل د ملي یووالي د حکومت د کمزوري مدیریت نښې ګڼي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه د جرګې د ځینو غړو تر اندېښنو وروسته وویل د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شي.
مدیریت په حکومت کې د حد اندازې نه ضعیف شوی. زه خو شخصا پیشنهاد دا لرم رئیس د جمهور ته چې ستا د حکومت ستا د مدیریت په موجودیت کې نظام ته صدمه رسیدلې ده. لطف که نیسی کوای که داغ چارا دو تا دو گونه او دینم وره دا استفاده ولسی جرگی ترا ولیگه اوهای چه دازه نسم کوای یا بلچوک دراش.
خاغلی همایون وویل حکومت دو ولسی جرگی پر ولانده منفی نظر لری. د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ چې د همدې لامل د ولسی جرګې غړي تر اغیز لاندې راغلي او د حکومت چارې په سمه توګه نه دي څارلي.
خپل پارلمان په دې کې د حد اندازې نه ډیر مقصر دی. موږ نه یې توانېدلی چې په درست شکل باندې نظارت وکړو. موږ د حکومت د تاثیر لاندې راغلي یو. په ډیرو مسایلو کې حکومت مستقیمه مداخله کوي د پارلمان په چارو کې.
د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې نامنی او د ملکی خلکو مرګ ژوبل زیاته شوې. ځینې ولایتونه د سقوط له خطر سره مخ دي او حکومت د سولې لپاره کوټلې کړنلاره نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د حکومت پر کمزوري مدیریت او د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، بلکې پخوا تر دې هم د دغه جرګې اداري پلاوي خبرداری ورکړی و چې د هیواد دښمنان په هیواد کې د یو خطرناک ناورین د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا هم ویلي و چې په هیواد کې د سیاسي ناورین د مدیریت لپاره د ملي یووالي د ټینګښت او سیاسي وفاق تر نامه لاندې یوه منصوبه هم جوړه کړې او حکومت ته یې سپارلې ده. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس خپل چارې ښه مدیریت کړي او ټول کارونه په ښه شان پر مخ تللي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر هڅه کړې درې واړه قواو ته په درناوي او د دوی په همکارۍ سره کارونه په ښه توګه ترسره شي. څه چې حکومت پورې اړه لري ټول یې په ښه توګه او له قانون سره سم پر مخ بیولی دي او موږ هیله لرو چې ټول ارګانونه خپل قانوني مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې حکومت د وکیلانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست وایي چې ولسمشر تر اوسه د هیواد د روان وضعیت په تړاو د ملي شورا له غړو سره 1.5 ناستې کړي دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په داسې حال کې د حکومت پر کمزوري مدیریت انتقاد کوي او د ولسمشر استعفا غواړي چې د دغه جرګې د اوړي 15 ورځنۍ رخصتۍ سر له سبا پیلېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو للارې د دې ادارې ټیر کارونه کمپیوټري کوي. د ستر محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د شنبه پورې زمالی وزارت سره په دې اړه د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته ویل چې له دې کار سره به لا شفافیت رامنځته او خدمتونه چټک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټري کولو لړۍ ده او تر ډیره یې سهولت خلکو ته رسیږي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د پاسپورت له ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نو وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم له لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبه په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریمه اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دی خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزښت خاط شد.
له دې وړاندې د اسانو خدمتونو بیر لومړی کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کېږي چې افغانان ډېر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ د کارونو د ځنډ فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غني بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ امول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډېره پاملرنه کوي. له دې سره د اسانو خدمتونو رئیس شهزاد اریوبی وایي چې تر راتلونکي یو کال پورې به ډېرې ادارې په یاد سیستم سنبال او د مراجعینو ستونزې به راکمې شي. ښاغلی اریوبی وایي د سترې محکمې سره د تفاهم لیک له مخې به د دغه ادارې هم ډېر پیچلي کارونه اسانه شي.
سترې محکمې کې اوس چې دی موږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالي سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غواړو جوړ کړو. اهم چنان موږ د دوی د وثیقي څومره وثیقي د زموږ حقوقي مشاور دلته شته دی او د دوی قواله جاتي او د یو څو نکاحات او بل څه دي دغه څو اسناد چې ورسره دي وثائق څومره دي ټول د ستره محکمې دي. دمو غواړو چې اسانی کو، ساده کو او کمپیوټرایز کو.
نو موړی وای د اقتصاد عالی شورا اته څلوي دوله داسې خدمتونه مشخص کړي چې د پیچلتیا او ځان لاملې خلک پستونځ کې دی او باید اسانه شي.
و امر د چستره محکمه د اسانو خدماتو لپاره د دې ادارې ډیر کارونه کمپیوټري کوي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د سیستمونو د کمپیوټر کولو لړۍ دا تر ډیره فائدہ خلکو ته رسیږي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 بیا په کابل او لوی خارون کې په صفه ډول ووري. د ازادي رادیو د نورزي د خبرونو په جریان کې ایران ته د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرداري په اړه هم ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې که ایران ټول هغه امریکایان چې د ټرمپ په وینا په غیر عادلانه ډول نیولې دي خوشې نکړي له نویو او جدي عواقبو سره به مخ شي. دا خبره سپینه ماڼۍ کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې ټول هغه امریکایان وګړي دي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول په ایران کې نیول شوي خوشی او بیرته امریکا ته ستانه کړی شي. فرشتي جلال سي په دې اړه رپورت برابر کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران ځخ کړی چې هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول هلته نیول شوي خوشی کړی. ټرمپ ویلي چې کدا امریکایان خوشی او خپل هیواد ته ستانه نشي ایران به له نوو او جدي عواقبو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ پر ایران ځخ کړی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی ایجنټ رابرت لیونسن چې تقریبا لس کاله مخکې په ایران کې لادرکه سوی ایرانی ولاسله امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه پلار باقر او نور هغه امریکایان چې په غیر منصفانه او په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوی خوشی کړی. رابرت لیونسن په 2000 میلادي کال کې د ایران کې شټاپو ته تر سفر ورسته لادرکه سو. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د داسې معلوماتو په بدل کې به چې پر اساس رابرت لیونسن په سلامتی خپل هیواد ته ستون شي 15 میلیونه ډالر جایزه ورکړي. تهران د رابرت لیونسن لادرکه چابکی سره ارتباط رد کړی او ویلی دی چې پاړه یې هیڅ معلومات نه لري. د ایران حکومت تیرونی د امریکا د پرنسټن پوانتون څیړونکو شیوی وانګ چې د تاریخي څیړنې لپاره هغه هیوا ته ورغلی وو د جاسوسۍ په تور محاکمه کړ. سپینې ماڼۍ دې مسلې ته په اشاره ویلي چې تقریبا 40 کلونه کېږي چې ایران له توقفونو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ د برخې په توګه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ په وینا دا کار لا هم روان دی او د پرنسټن پوانتون د څیړونکي شیوی وانګ محاکمه او پر هغه د 10 کلونو بند حکم یې وروستۍ بیلګه ده. د سپینې ماڼۍ په وینا ایرانی لوری په توقیف کې د هر امریکایي وګړي د سلامتۍ مسؤل دی. سپینې ماڼۍ ویلي که ایران ټول هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه ډول یې نیولي خوشي او ستانه نه کړي، ولسمشر ټرمپ تیار دی چې د ایران په وړاندې نوي او جدي اقدامات اعلان کړي. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ سوی چې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د ټولو هغو امریکایانو د بیرته ستنولو هڅې دوه برابره زیاتې کړي چې له توجیه پرته او په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې نیول شوي او توقف شوي دي.
خبری مجله اوري د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خپل مالی مرستې کمې کړې دي. په دې اړه د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو.
دا خو ټول ته جواب ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي افغان پاکستان ورسره دښمنۍ راخستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه پلې شیندې به دې ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې بلګمن راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودرې، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي او دغه ځالی همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرمه چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازینی لوی لامل پاکستان ګڼم.
میں احمد ویزو تک دی په کلی زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولی افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړی وای هغه وسته. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکړي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تجارت وزه کوي. نو دا د افغانستان لپاره بهترینه فرصت ده، باید لابیګري ډیره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډیری فشار واچوي.
د روسیې دفاع وزارت نن شنبه ویل چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق کړی دی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهره کې وروسته له هغې لاسلیک شو چې د روسیې پاوس او د سوریې اپوزیسن خبر ورکړی. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول شوی دی.
په بریتانیا کې تازه څیړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څیړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخه نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. دوستانو، ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. که غواړئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول واورئ، نو په انټرنیټ کې زموږ ادرس یا پته د ازادي رادیو .com په منځنۍ صفه هم موږ پیدا کولی شئ. 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زما همکاره فرشتنې گاوند کوي.
تشکر.